د سیمه اوسیدونکو ته اواید برابر شي. خو په کندهار کې چې ګڼ تفریحي مرکزونه شته، په وروستیو جګړو کې د دغه ښار او د دغه ولایت انزور داسې وړاندې شوی چې او سیلانیان ورته د تګ جرأت نه کوي. د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انزورونه شي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان تلل او اکثره امریکایان او اروپایان هم ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته تللي په کندهار کې د نامنۍ په خاطر زړه نشه کوي چې دې ولایت ته سفر وکړي. په دې اړه محمد صادق رښتینی راپور لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډیر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم شوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولای. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او فرهنګ پال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د رجل بولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او سنتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه د کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راسي او کندهار حالت د نږدې ارزیابي کې وګوري او دې ته به دا معلومه شي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم شوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه شه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځل غونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلله په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او د جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو،
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ د یو شمېر سیاستوالو، مشرانو او ستورو د پاسپورتونو او شتمنیو په اړه معلومات خپاره شوي چې پکې د 1.1 میلیون ډالرو د مالیې اسناد هم شامل دي. د پاناما میشتې حقوقي ادارې موساک فونسیکا سره د ثبت شویو اسنادو پر بنسټ د نړیوالو خبریالانو تحقیقاتي ادارې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او مشهورو څیرو نومونه یاد کړي چې وایي په پټه میلیاردونه ډالر د بهرنیو شرکتونو په وسیله پټ کړی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د نړۍ د یو شمېر پیاوړو کسانو لخوا لیږل سوي ایمیلونه او مالي شتمنیو جزئیات چې تر سل زیاتو رسنیزو ادارو له پلټنو وروسته ټول کړي شي میلیاردونه ډالر شتمنۍ له یوه ځایه بل ته په پټه انتقال سوي. د راپور له مخې هغو کسانو، بانکونو او شرکتونو چې له ولادیمیر پوټین سره نږدې اړیکې لري په روسیه کې د یو شمېر شرکتونو له لارې په پټه د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو په کار اچولو سره د دغه هیواد د موټرو په سوداګرۍ او رسنیو کې نفوذ موندلی دی. کریملین پر خبرونکو ادارې تور پورې کړی چې د روسیې پر وړاندې بې لارې کوونکې معلوماتي حملې کوي. د راپور له مخې د آیسلینډ صدر اعظم او میرمن یې د یوه بهرني شرکت په وسیله د پانګې میلیونونو ډالر درو لویو بانکونو ته انتقال کړي دي. دا په داسې حال کې چې دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ و. د آیسلینډ صدر اعظم هر ډول ناوړه کار رد کړی خو روانه اونۍ به د باور له رایو سره مخامخ کیږي. دوه مشرانو چې د شفافیت لپاره یې کار کړی، د چین ولسمشر شی جین پینګ او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دي چې د کورنۍ په وسیله یې یو وخت له بهرنیو شرکتونو سره اړیکې لرلې. ګڼ شمېر نور نړیوال مشران چې پکې د سعودي عربستان پاچا، د اذربایجان د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم اولادونه هم شامل دي په بهر کې د شرکتونو لرونکو په لیست کې راغلي. موساک فونسیکا له شاوخوا درې دېرش کسانو او شرکتونو سره کار کړی چې د واشنگټن لخوا د مکسیکو د مخدره موادو له کاروبار یا تروریستي ډلو یا هم له لانجمنو هیوادونو چې پکې شمالي کوریا شامله ده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل سوي. په دغو شرکتونو کې یو هغه الوتکو ته تیل وړل چې امریکا وایي د سوریې رژیم پر ملکیانو د بمباری لپاره کارولې. د راپور له مخې د فیفا د انضباطي کمیټې غړی جوان پیدرو دامیانی له درو کسانو سره سوداګریزې اړیکې درلود چې ور باندې تور دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونې د حق ورکولو لپاره بډي اخیستی وي. د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالر لیونل میسی او پلار یې د شل تیلو یو شرکت لري او هسپانوي پلټونکي په دې حقیقت وروسته له هغه خبر سول چې د بارسلونا فارورد د مالیې د چارو پلټنه یې کوله. تر 1500 زیات بانکونو او د هغوی فرعي څانګو له موساک فونسیکا سره له 1980 لسیزې راهیسې کار کړی چې په بهرنیو شرکتونو کې مراجعین تنظیم کړي.
د یونان په لیسبوس ټاپو کې پولیسو نن سهار د غیر قانوني کډوالو په راغونډولو پیل وکړ او ترکیه ته د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. د غیر قانوني کډوال د اروپایي ټولنې او ترکیه د یوې موافقې پر اساس کېږي چې په اروپایي هیوادونو کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو د زیاتېدو له امله رامنځته شوی کړکېچن حالت تر کنټرول لاندې راشي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې نن سهار شدید امنیتي تدابیر پیل کړی دي او لښته لږه 115 د غیر قانوني کډوالې تر مرخه تو ورسته په دوه کوچنیو بیړیو کې سپاره کړل او د ترکیه په لوري وخوځول. د یونان حکومت دغه غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیه او ترکیه د یوې موافقې پر اساس بیرته ترکیه ته ستنوي چې د بشري حقوقو زیاتو څارونکو او فعالانو شدید نیوکې قربان کړي دي. د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ موافقه د مارچ په شلمه لاسلیک شو. له هغه راهیسی د یونان په ټاپوګانو کې لښته لږه 4000 غیر قانوني کډوال نیول شوی چې په نوبت به ترکیه ته واستول شي. په دې اقدام پر ضد د یونان په ځینې ټاپوګانو کې خلکو لاریونونه هم کړی دي او نن سهار وختي په یو ټاپو کې پولیسو له خلکو سره چې د غیر قانوني کډوالو له بیرته ستنولو سره یې مخالفت کاوه نشته هم کړی دي. په یونان کې د افید نړیوال سازمان مشر جورجوس کوزموپولوس نن په لیسبوس کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د کډوالو د حقونو لپاره یو سخت حالت رامنځته شوی دی. د دې په وینا سره لدی چې په ترکیه کې د دغو کسانو مسؤلیت او د هغوی حقوقي وضعیت له جدي ستونزو سره مخامخ کېدای شي، اروپایي اتحادیه غواړي چې خپل خطرناک کړنلار عملی کړي. د افید نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا ترکیه د دغو کډوالو لپاره خوندي هیواد نه دی او د یونان او اروپایي اتحادیه چارواکي په دې خبره شپوهیږي. د رپورټونو پر اساس ترکیه ته د دغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو بهیر پر هغو کسانو پیل سوی چې تر اوسه د پناه غوښتنې لیکونه نه دي ثبت کړي او یا یې عریضې رد سوي دي. په یونان کې لږتر لږه 50000 غیر قانوني کډوال تر هغه وروسته بند سول چې د اروپایي هیوادونو لخوا پولي وتړل سوي. په یونان کې لږتر لږه 50000 غیر قانوني کډوال باندې رپورټونه وایي چې په اوله مرحله کې به یوازې هغه کسان بیرته ترکیه ته استول کیږي چې د مارچ تر شلمی ورسته، یعنی د اروپایي اتحادیه او د ترکیه د موافقه د عملی کېدو تر نیټه ورسته دغه هیوا ته رسیدلی دي. په ترکیه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یونیسیار یو پخوانی کمشنر او د کډوالۍ او پناه غوښتنې په اړه د چلنیز مرکز مشر متین کوراباتی وایي چې د یونان او اروپایي اتحادیې ترمنځ موافقه زیاتې خلاوي لري. اوس په ترکیه کې هم په دې اړه یو ستر بحث پیل شوی دی چې آیا ترکیه یو دریم امن هیواد دی چې دغه کسان بیرته ورته راستانه سي. زما لپاره په اوس مهال کې زه فکر نه کوم چې ترکیه یو امن هیواد وي. د هغوی لپاره په انفرادي ډول د پناه غوښتنې د عریضې امکان هم نشته. رپورټونه وایي چې زیات هغه کسان چې په اوس مهال کې بیرته استول شوي دي د سوریې خلک دي، خو په هغوی کې د افغانستان، عراق او د نړۍ د نورو هیوادونو غیر قانوني کډوال هم شامل دي. د ترکیه په ساحلي شهر چشمه کې د سوریه یو کارګر وایي:
والله الحمدلله ترکیه مثل
زه له خدای خوشاله یم. ترکیه د سوریه په څیر ده. موږ دلته اوس د یو کمپ په جوړولو لګیا یو چې هغه غیر قانوني کډوال به چې بیرته له یونان راستول کیږي دلته اوسي. د ترکیه په یو شمیر ساحلي شهرونو لکه چشمه کې له څو مودې راهیسې د داسې کمپونو په جوړولو کار روان دی چې په هغه کې به هغه غیر قانوني کډوال چې له یونانه بیرته ترکیه ته استول کیږي میشتیږي.
د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځلبی اووري. ولس بشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې بی وزلی زیاته شوې ده او پر امنیتی وضعیت مستقیمه اغیز کړی دی. شاغلی غنی له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د ګډې همغږي او څارنې د بورډ په غونډه کې د بی وزلی د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاری وبلله. دروان کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکی وګړو د تیرور او مرموزو وژنو د شمیر پیش زیاتی شوی دی. که هم چارواکی په کندهار ښار کې د امنیت ډاډ ورکوي، خو پر لپسی پیشو د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړې ده. د ولس مشر دوهم مرستیال وایي د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره به په بیلابیلو برخو کې اصلاحات پراخ شي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو یو استازی وایي په دې ولایت کې پر لپسی بارانونو شاوخوا 40 کسان وژلي، د استوګنې 1400 کورونه یې ویجاړ کړي او 1500 جیریبا کرنیزم زکه ویجاړه کړی ده. او د فواید امنی وزارت له تورغنډي بندر څخه تر هرات ښار پورې د اورګاډي د پټلې د تخنیکی او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي او بې دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي، بې دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک Thank you.
وخت را باندې ولې او انتظار نه تیریږي بے درد نه تیریږي دې دلدار نه تیریږي دا ژوند له زهرو